با رادیو آزادی.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپې د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او دوام کوي. د دې خبرونه د سر راپور مده ده چې د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته ورغلې ده. نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له جانقه الکوزینه خبرونه اوري.
د نورستان ولایت چارواکي وایي د وانت وایګل ولسوالۍ نظار وسلوالو طالبانو ونیوله. د کندهار د امنیت قوماندانۍ چارواکي وایي په تېره اونۍ کې وطنه وسلوال د بېلابېلو عملیاتو پر مهال وژلي او چین نن د امریکا متحده ایالات د بشري حقونو د ناوړه سابقې له امله وغندل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د نورستان ولایت چارواکي وایي د وانت وایګل ولسوالۍ نن سهار وسلوالو طالبانو ونیوله. د دې ولایت امنیت قوماندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل افغان سرتیري نن سهار 8 بجې له دې ولسوالۍ څخه وتلي او جګړه اوس هم د ولسوالۍ په مربوطاتو کې روانه ده.
نوان کې تقریبا په کم 15 بجې مخالفینو د شدید حملات د څلورو خواو نه شروع کړ. یو څه پوسټي د وو بجو شاوخوا کې سقوط وکړ. اصل نه نو د دې په تلفات ډېر زیات نشي. پرسونل تقریبا یو کیلومتر اخیر نشینه کړی ده.
جنرال زیای زیاته کړه وسلوالو طالبانو په دې جګړه کې یو روغتیایي کلینیک او د خلکو کورونه هم سوځولې دي. د امنیت قومندان په وینا په جګړه کې افغان سرتیرو او وسلوالو دواړو ته مرګ ژوبله وختي خو په دې اړه یې ارقام په ډاګه نه کړل. د سیمې اوسیدونکو او قومي مشران وایي د وانت وایګل ولسوالۍ د خراب امنیت حالت په اړه مرکزي حکومت او په خاص ډول د کورنیو چارو وزارت ته خپلې اندېښنې بیان کړې وي خو هغوی ورته پام نه دی کړی. د افغانستان جمهور رئیس وایي حکومت د سړکونو د جوړولو لپاره پیسې لري خو د قراردادونو د ارزولو او د کیفیت د ښه کولو په مقصد د سړکونو چارې ځنډولي. جمهور رئیس اشرف غني په ولسي جرګه کې د پکتیکا او خوست ولایتونو له استازو سره په کتنه کې د هغوی د اړوندو ولایتونو د ستونزو د حل کولو او د لوی لارو او بندونو جوړولو په برخه کې ډاډ ورکړ. په دې غونډه کې د پکتیا او پکتیکا استازو د خپلو ولایتونو د امنیتي ستونزو، د مچلغو بند، د کابل ګردیز د دوهم سړک، ځاځي اریوب، جانیخیلو او انګور اډې د سړکونو او د خوست د هوایي ډګر د جوړولو او ځینو نورو مسلو په اړه جمهور رئیس ته خپل وړاندیزونه او غوښتنې وړاندې کړې. جمهور رئیس اشرف غني له دې مخکې د غزنی ولایت د خلکو له استازو سره کتنه کې هم د هوایي د ستونزو او وړاندیزونو په اړه خبرې کړې وې. د کندهار د امنیت قوماندانۍ چارواکي وایي په تېره اونۍ کې وطنه وسلوال د بېلابېلو عملیاتو پر مهال وژلي او د غراز د یو بهرني په ګډون 15 تنه نیولې دي. د کندهار د امنیت امیر پاسوال رحمت الله اطرافي خبریالانو ته وویل هغه پولیس هم نیولې چې خلک وهلي او بد چلند ورسره کړی دی. ښاغلی اطرافي د خپلو فعالیتونو په اړه وویل
اووه نفره دښمن په دې کې وژل شوي دي، 15 نفره دښمن ژوندی نیول شوي دي، یو نفر مشکوک نیول شوي دي، اتلس هلکې مختلف النوه مینونه کشف او خونسا شوي دي، دیارلس خښتې د باروت نیول شوي دي.
نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی او یو کس چې ګمان کېږي د قرغزستان دی او د کندهار ښار په 13 حوزه کې نیول شوی تر اوسه یې څه نیولي. که څه هم چې په دې وروستیو کې په کندهار کې له کورونو او دوکانونو څخه د غلاو پیښې زیاتې شوې خو امنیتي چارواکي وایي دوی خپل کشفي فعالیتونه زیات کړي او په تېره اونۍ کې په لسګونه هغه موټر او موټرسایکلونه نیولي چې په غیر قانوني کارونو کې ورڅخه کار اخیستل کېده. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. سپینه ماړی وایي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ته د پنج شنبې په ورځ ټلیفون وکړ. د ایران د اټومي خبرو په سوریه کې د مخ په زیاتېدونکي خطرناک حالت او اسلامي دولت ډلې د مقابلې د اړتیا په اړه ورسره بحث وکړ. دا د تېرې فبروري میاشتې راهیسې د دواړو مشرانو لومړنۍ ټلیفوني خبرې وې. سپینه ماړی وایي دواړو مشرانو په سوریه کې د مخ په زیاتېدونکي خطرناک حالت او اټومي وسلو ته د ایران د مخنیوي په مقصد د شپږو طاقتونو د روانو مذاکرو د اهمیت په اړه بحث وکړ. جمهور رئیس اوباما پوتین ته ویل روسیا باید د اوکراین له خاورې څخه د ټولو روسي عسکرو او وسایطو د ایستلو په ګډون د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د تړون پر وړاندې خپلې ژمنې عملي کړي. کرملین وایي دواړه مشران سلا شول چې جکپوري ډیپلوماتان ویکتوریا نولان او ګریګوري کاراسین به د منسک د تړون د عملي کېدو او د اوکراین د ختیځ د شخړې د سوله ییز حل په مقصد په خپلو کې اړیکې ټینګوي. د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو په داسې حال کې ټلیفوني خبرې وکړې چې په همدې ورځ د ناټو عمومي قومندان وویل له روسیې څخه اوکراین ته چاودېدونکي مواد او نور پوځي مهمات په دوامداره توګه تیریږي. د امریکا په الاسکا ایالت کې 9 کسان هغه مهال مړه شول چې د یوې مسافروړونکي کښتۍ څخه پورته شوې کوچنۍ الوتکه وغورځېده. پرومچ هوایی چلن په یو بیان کې ویل اته سپرلی او یو پیلوټ هغه مهال ووژل شول چې الوتکې د پنجشنبې په ماسپخین د الاسکا په جنوب ختیځ کې د یوې توریستي ساحې له پاسه الوتنه کوله. تر اوسه وژل شوي کسان نه دي پیژندل شوي او کورنیو ته یې د خبر ورکولو پروسه دوام لري. د سیلانیانو کښتۍ د امریکا او هالنډ د یوې کمپنۍ مربوطه ده. چین نن د امریکا متحده ایالات د بشري حقونو د ناوړه سابقې له امله وغندل. د دې هېواد د پولیسو د ظلم او د نړیوالو د څارنې په اعمالو انتقادونه وکړل. له دې مخکې واشنګټن د پنجشنبې په ورځ د پیکینګ د بشري حقونو سرغړونې غندلې وې. د چین د کابینې په یو راپور کې ویل شوي په ټول امریکا کې وسلې زیاتې شوي، جنایي پیښې پکې زیاتې دي او پولیس له اړتیا پرته قوه استعمالوي. د چین د کابینې راپور وایي د امریکا استخباراتو په یو مخیز ډول مشکوک تروریستان شکنجه کړي او په نورو هیوادونو کې د بې پیلوټ الوتکو په حملو او د څار پروګرامونو له لارې له بشري حقونو څخه سرغړونې کوي. چین هر کال یوه ورځ وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو بشري حقونو په اړه کلنی راپور خپروي، چین هم په سبا خپل راپور نشر ته سپاري. او د اروپایي اتحادیې مشران د پنجشنبې په ورځ په اصولو کې په غړو هېوادو کې د څلوېښت زرو مهاجرو د ځای په ځای کولو په پلان سلا شول، خو دا مسله یې وروسته بحثونو ته پرېښوده چې کوم هېواد به څه شمېر مهاجر مني. په دې اړه د اروپایي اتحادیې د غړو هېوادونو ترمنځ اختلاف دی. د اروپایي اتحادیې مشران سلا شول چې په یونان او ایټالیا کې څلوېښت زره ډېره مهاجر به په راتلونکو دوو کلونو کې نورو هېوادونو ته وویشي. د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالډ توسک د مسلې په اړه په بروکسل کې له اووه ساعته خبرو وروسته وویل وزیران به د جولای په پای کې دا پروژه بشپړه او نهایي کړي. جرمنی صدر اعظم انگلا مرکل ویل دا ډیر سخت بحثونه ول او د مهاجرو دا بحران دومره ستر ده چې ما د خپل کار په موده کې هیڅکله په اروپایي چارو کې دومره ستره ستونزه نه ده لیدلې. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د ازادي راډیوي مجله د دې خپرونې زیاته برخه جوړوي، خو ځینې راپورونه هم لرو. د سر راپور مده ده چې د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ نن سهار وسله والو طالبانو نیولې ده. د دې ولایت امنیه قمندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته ویل چې افغان سرتیري نن سهار اته بجې د ولسوالۍ له ودانۍ څخه وتلي او جګړه اوس هم د ولسوالۍ په شاوخوا کې ادامه لري. په کونړ کې روحوله انوري دغه مسله تعقیب کړې ده. انوري صاحب، څه دي تازه جزئیات د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره اقدام شوی؟
سالی صاحب، تر اوسه پورې داسې کوم اقدام نه دی شوی چې ولسوالۍ بیرته ونیسي، بلکې موږ چې ګورو د سیمې نه معلومات اخلو. یو دوالي کفتر لاړې هلته یې کومو ځایونو باندې چې وسله والو طالبانو دا شکې نصب کړي په هغوی ډزې وکړلې، او همدارنګه جیټ پیرې خلک وایي چې ګرځي په سیمه کې، خو هغوی کوم بمبار نه دی کړی، څه نه دي کړي. جګړه اوس هم روانه ده. نو داسې خلک وایي، د سیمې خلک چې وسله وال طالبان کوم چې پولیس دي، د پولیسو کورونه او یا هم د دولت پلویان دي، د هغوی کورونه سیزي. مخکې موږ په راپور کې وویل چې ولسوالۍ سیزلې ده، هلته کلینیک او مکتب یې سوځولی دی. نو د حالات دغسې د جنگ دي، هلته جنگ روان دی. تلفاتو په اړه تر اوسه پورې کوم دقیق معلومات نشته. اوس ماته د ننګلام نه چې د مانوګي ولسوالۍ سیمه ده، مرکز دی، هغه نه یو کس راته ټلیفون وکړ چې یو جسد د پولیسو چې د نورستان د واما ولسوالۍ پورې تړاو درلود راوویسته وې وړی هلته. نو نور معلومات لا تلفاتو نشته، خو ذبیح الله مجاهد چې طالبانو ویان دی، هغه وایي چې موږ ولسوالۍ نیولې، شپاړس پوستې نیولې دي، او په زیات شمېر کې دولتي سرتیرو ته مرجو ګاډولې ده. خو تر اوسه پورې دقیق شمیرنده معلومه چې څومره کسان وژل شوي یا ټپیان دي. او همدارنګه خلیل الله زیایی څنګه چې تاسو ویلې، هغه دا منلې ده چې ولسوالۍ نه بیره وتلي، تقریبا یو نیم کیلومتر چاته شوي دي او جګړه هلته روانه ده.
انوري صاحب، تاسو په خپل راپور کې د ځینو سرچینو په حواله وویل چې وسلوالو هلته د خلکو کورونه او جایدادونه سوځولې دي. د دې ولسوالۍ څخه د عوامو د ایستلو لپاره څه تدابیر سنجول سوي دي؟ هغه کسان چې غواړي له دې ولسوالۍ څخه ووځي؟
تر اوسه پورې داسې څه نشته دی صالح صاحب چې ملکي خلک راوویستلی شي. که څوک مخکې راوتلي دی، جنګ د اولو شیبو پر مهال راوتلي به کنه. دا صالح صاحب، وانت وایګل ولسوالۍ او بیا په ځانګړي ډول مرکز یو داسې محکوم ځای کې پروت دی چې شاوخوا ټول غرونه دي، په ژور ځای کې دا پروت دی. نو که سړی هغه د چا خبره یوه تیږه هم راوار کې مرکز ته رارسیږي، نو د خلکو راوتل یا د نور د امنیتي ځواکونو راوتل ستونزمن دی خو قومندان وی چې موږ پشاشی او روسته تقریبا یو نیم کیلومتر شا کې الته موږ جنگی گو وسلوالو سره وسلوالو دا شکی لګولی په د غرونو په سرونو باندې او هغوی خپلو جګړې ته دوام ورکړی او همدارنګه لاندې سیمې ته چې ولسوالي ده او شاوخوا سیمې ځای ته راکوز شوي دي موږ تلاشیګانې شروع کړي دي.
په دې ولایت کې عام خلک، مدني فعالان، قومي مشران او نورې ډلې څه وایي چې علت څه دی چې دغه ولسوالي په وار وار د وسلولو لاسته ورځي او په وار وار چارواکو په دې برخه کې د پوځي تدابیرو خبره هم کړې ده؟
سالی صاحب، که موږ د نورستان هغه وضعیت ته وګورو، بیا د امنیتي ځواکونو شمېر ته وګورو، نو د نورستان اکثره ولسوالۍ په دغسې حالت کې پرتې دي. د امنیتي ځواکونو شمېر کم دی، هلته ملي اردو نشته دی، نظمي عماده په لږ شمېر کې هلته تللې ده، همدغه وان ټریدل ته رسېدلې وه. نو د غرنۍ سیمه ده او د حکومت پام ورته نشته دی. موږ چې د نورستان وکیلانو او قومي مشرانو سره خبرې کړې هم دانن هغوی وایي موږ ډېر ځله وزارت دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته دغه اندېښنه هغوی سره شریکه کړې وه چې وسلوال راټولېږي او په وان ټریدل باندې حمله کوي، خو هېچا زموږ خبرو ته توجه ونه کړله، دې ته پام نه کوي. او موږ مخکې په مخکېني راپور کې مو ویلې تر څو چې د نورستان یا کونړ د سیمو دغه امنیت د امنیتي ځواکونو سره هوایی ځواک ملګری نه وي، نو دلته مشکلات ډېر زیات دي، ځکه ځنګلونه دي، غرونه دي، په دې کې د افغان ځواکونو جنګي پرمختګ به ستونزو سره مخ وي.
روح الله انوری وو په کونړ کې ومنودل چې د نورستان د وان ټوایګل ولسوالۍ نن سهار وسلوالو طالبانو نیولې ده. ځایي چارواکي وایي چې هلته د ولسوالۍ په اطرافو کې جګړه روانه ده. په دې جګړه کې وسلوالو طالبانو یو روغتیایي کلینیک او د خلکو څو کورونه سوځولې دي. په دې جګړه کې د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیوي مجله په یو رپورت پسې اوریدلی سي. د پولند د نړیوالو چارو انسټیټیوټ په یو نوي راپور کې ویلي چې د اسلامي دولت په نامه وسلوال اوس مهال د منځني آسیا له هیوادونو سره علاقه مندي نه لري. په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت په اړه خبرو سوي رپورټونو د منځني آسیا په هیوادونو او روسیې کې د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. تفصیل د فرشته جلالزی په رپورټ کې.
د پولند نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رپورت وایي د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د پخواني شوروي جمهوریتو ته علاقمندي نه لري. سره له دې چې د ازبکستان اسلامي تحریک په 2014 میلادي کال کې بیات ورته اعلان کړ، خو د اسلامي دولت ډلې پام نه دی ورته کړی او حتی په خپلو تبلیغاتي پروګرامونو او پروپاګندو لپاره هم چندان کار نه ځینې اخلي. د پولند د څېړنیز مرکز رپورت د نړیوالو له دې اندېښنې سره په ټکر کې دی چې وایي د اسلامي دولت وسلوال په منځنۍ اسیا کې د خپلو پښو ټینګولو هڅې کوي. د مرکزي اسیا حکومتونه هم له دې امله اندېښنه څرګندوي او د اسلامي دولت په نوم وسلوال خپل کورنۍ امنیت ته جدي تهدید ګڼي. سږ کال په افغانستان کې چې د مرکزي اسیا د لشته لږه دریو جمهوریتو سره ګډه پوله لري، د اسلامي دولت د وسلوالو فعالیت د سیمې د حکومتونو اندېښنې لا زیاتې کړې دي. خو آیا په دې کې چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د منځنۍ اسیا هیوادو ته څومره خطر پېښوي مبالغه سوې؟ د پولند د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په رپورت کې راغلي چې د اسلامي دولت وسلوالو په افغانستان او پاکستان کې د خراسان ولایت اعلان کړی چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډه پوله لري. د خراسان ولایت اعلان په تاجکستان کې اندېښنې ډېرې کړې. د تاجکستان د ولسمشر امنیتي سلاکار شیرعلي خیرالایوف تېرونی خبرداری ورکړ چې د خراسان ولایت اعلان سیمې ته د پېښ خطر جدیت څرګندوي. خو د پولند د نړیوالو څېړنو انسټیټیوټ وایي کچېری په سعودي عربستان، مصر، عراق، سوریه، لیبیا، تونس او الجزائر کې د دې ډلې مبارزې او په یو شمېر اروپایي هیوادو کې د دوی ستراتیژیکو ارتباطاتو او جیوپولیټیک ګټو ته وکتل سي، نو د خراسان ولایت په نوم سیمه ډېره لري پاتې کیږي. خو څارونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د دې ډلې حضور او فعالیت حتی که تاجکستان ته پراختیا هم ونه مومي، د سیمې امنیت متاثره کولای شي. د بورانونو په نړیواله ډله کې د منځنۍ اسیا د چارو مسؤل وایي که چیرې اسلامي دولت یا داعش په افغانستان کې ډېر ځای ونیسي د منځنۍ اسیا دولتونو ته به یو خبرداری وي. د دې څېړونکو په باور که چیرې په افغانستان کې د داعش نفوس ټینګ سي د منځنۍ اسیا دولتونه په ځانګړي ډول ازبکستان او تاجکستان باید سیاسي او پوځي ځواب ورکړي او دا به د دواړو هیوادو کورني امنیت ته ضربه ورکړي. په عین حال کې روسیه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د حضور له پراختیا اندېښنه څرګنده کړې ویلي چې دې خطر ته باید ډله ییز ځواب ورکړ سي. روسیه وړاندیز کړی چې د سیمه ییز امنیتي تړون سازمان غړي هیوادونه چې تاجکستان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او په خپله روسیه دي په ګډه د دې خطر په وړاندې ودرېږي. د پولند نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رپورټ زیاتوي چې داعش د منځنۍ اسیا په هیوادو کې چندان علاقمندي نه لري. رپورټ وایي چې د اسلامي دولت ډلې ته د منځنۍ اسیا په پرتله د یو شمېر اروپایي هیوادو لکه د فرانسې او بلجیم ډېر وګړي ورغلي دي. دا رپورټ وایي له منځنۍ اسیا څخه ډېر محدود کسان شای عراق او سوریه ته تللي وي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې سره یو ځای شي، خو د فرانسې او بلجیم په څیر د سترو اروپایي هیوادو زیات وګړي هلته لیدل کېږي.
د ازادۍ رادیوي مجله
سلامونه او درناوی ومانیم د ونی فرنګي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفی د خپل نوی چاپ شوی کتاب ژب ساتنې په باره کې خبرې کوي.
دا چې څوارلسم ته ورسېږي سپوږمۍ ځینې جوړوي، سپینه وږمۍ دا ترکیبي کلمه ده، سپینه جمع وږمۍ، او دا چې بیا ختمیږي ترغمۍ کېږي.
لیکوال او شاعره یاسمین وزیری راته وایي چې د دکتورا اخیستلو لپاره کوم اسناد لازمي دي.
په کابل کې چې د افغانستان په ساته فکر کم د ګوتې په شمار به څو کسان میرمنې ډاکټران به وي چې پښتو څانګه کې خو یو استاد ډاکټر صاحب زرغونه زیوار ده او په فرانسوي څانګه کې هم یو ډاکټر شته.
لنډې کایات او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د ونی فرنګي خبرونه راوروي.
کل سوی چې په نږدې راتلونکو کې د افغانستان د باختر خزانې تاریخي اثر په جاپان کې نندارې ته کښېښودل سي. د چونګاش په لومړۍ نیټه د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په کابل کې د جاپان له سفیر سره په کتنه کې د نندارتون د جوړولو په خاطر د خپل هیواد لیوالتیا څرګنده کړه. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د جاپان سفیر غوښتنه وکړه چې دغه هیواد علاقمند دی چې د باختر د خزانې آثار په جاپان کې نندارې ته کښېږدي، چې د دې نندارتون له جوړېدو سره سم به په همدې مناسبت د یونسکو کنفرانس هم جوړ سي. دغه راز د جاپان سفیر افغانستان د بېلابېلو تمدنونو ټاټوبۍ وباله او د نارنجو د غونډې د تاریخي آثارو په ساتنه کې د خپل هیواد همکاري څرګنده کړه. په دې کتنه کې د اطلاعات او کلتور وزیر په مختلفو برخو کې له افغانستان سره د جاپان د همکارۍ قدردانی وکړه. د احمد شاهی اثر نومیالی د ارواشاد علامه رشاد تازه چاپ شوی اثر دی چې د احمد شاه بابا د اثر 1550 نومیالی پکښې معرفي سوی دی. دا کتاب په 1440 مخونو کې په کندهار کې د علامه رشاد اکاډمۍ لخوا چاپ شوی دی او د معاصر افغانستان د تاریخ د څېړونکو او مورخینو لپاره یو مستند او معتبر ماخذ ګڼل کیږي چې رنګ عکسونه، نقشې او شجرې هم پکښې راغلي دي. ترکی کارگردان او فلم جوړون کی تولیگا چویکانات ویلی دی چې د مولانا جلال الدین محمد بلخی د ژوندانه په باره کې د فلم جوړولو طرحه د چمتو کېدو په حال کې ده. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه فلم د ترکیه او ایران لخوا په ګډه جوړیږي. دغه فلم جوړون کی د مولانا د فلم جوړولو د طرحې په برخه کې ویلی چې د فلم سناریو ترکیه او ایرانی لیکوالو په ګډه لیکلې ده او په راتلونکو اونۍ کې به په تهران کې د فارابي له سینمای بنسټ سره نوري خبري هم وکړي. د چویکانات په وینا په پام کې ده چې د دې فلم لومړی رول د هالیوود د سینما مشهور هنرمند جورج کلینی ته ورکړل سي.
څو ورځې وړاندې د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې ناڅاپي سیل د یو ژوبڼ ودانۍ او دیوالونه په مخه واخیستل، ژوي لارو کوڅو ته ووتل او دې پیښې خواشینوونکې پایلې درلودې. نولس تنه یې له امله مړه شول. چې په هغو کې د تبلیس د ژوبڼ پالون کې ګولي کوچې ترجیح هم شامله وه. زموږ همکاره فرشته جلالزی د ژویو د دې پالون کې ژوند او د دې پیښې په باره کې رپورټ لري. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ګولیکو چیتاتشی خپل ژوند د څارویو پالنې ته ځانګړی کړی و او بالاخره یې د څارویو د پالنې لپاره په خدمت کې خپل ژوند بایلوت. دا د مې په میاشت کې په ژوبڼ کې د کار پر مهال پړانګانو وداړله او د ژورو ټپونو له امله یې ډاکټرانو یو لاس ورپرې کړ. ګولیکو سره له دې چې لاس یې قطع سوی و خو همکاران یې وایي چې په روغتون کې یې ټینګار درلود چې ژر خارج شي او بیرته خپل کار ته ستنه شي. دا له روغتون نه تر خارجېدو یوازې دوې ورځې وروسته بیرته د تبلیسي په ژوبڼ کې خپل کار ته ستنه شوی وه او د جون په 14مه چې پر ژوبڼ سیل راغی پاسیل کې مرسوه. د تبلیسي ژوبڼ کې ګولیکو چتاتجې همکارانو د هغې د خدمت د ستاینې او قدردانۍ لپاره ځانګړي مراسم جوړ کړي وو. د تبلیسی ژوبڼ مشر زوراب ګورلجه آزادی راډیو ته د ګولیکو چتاتجې په اړه وایي ژوبڼ د هغې کور و. دا ژوبڼ د هغې لپاره یوه نړۍ وه. دا ځای د هغې لپاره هر شی و. دې له څارویو سره یوه خاصه رابطه درلوده او ډېر څاروي یې په خپله پاللي او ستر کړي وو. د دې مرګ زموږ لپاره یوه غټه غمیزه ده. دا به د قسمت پرېکړه وه چې هغې له روغتونه پر وتلو ټینګار کاوه او تر خارجېدو یوازې دوې ورځې وروسته سیل راغی او په سیل کې مړه شوه. د دې په مړینه د تبلیسي ښار زیات اوسیدونکي خپه دي ځکه ډېر کسان د هغې د ژوند په کیسه خبر دي او پوهیږي چې ګولیکو چتاتجې له څارویو سره ډېره مینه درلوده او تر شل کاله زیات وخت یې د تبلیسي د ژوبڼ د څارویو خدمت ته تیر کړی و. د دې پیښې یو بل خواشینونکی اړخ چې د تبلیسي اوسیدونکي ورباندې خپه دي دا دی چې د سیل له امله د ګولیکو چتاتجې خاوند ملخات چتاتجې هم مړ شو. دوی دواړو څه باندې شپږویشت کاله د تبلیسي په ژوبڼ کې کار کړی و. د ازادي راډیو د ګرجستان خبریالانو څه موده مخکې د تبلیسي په ژوبڼ کې د شومبا په نوم د یو سپین پړانګ د ژوند په اړه یوه ویډیو جوړه کړې وه. دا سپین پړانګ ګولیکو چتاتجې له ماشومتوبه له خپل کورني سپي کراکولا سره ساتلی او پاللی و. د جون په 14مه د تبلیسي پر ژوبڼ په راغلي سیل کې سومبا هم مړ شو.
ژب ساتنه د سر محقق استاد حبیب الله رفیع نوی اثر دی چې په 214 مخونو کې د مومن خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوی دی. په دې کتاب کې د ژبې اړوند د استاد شل مقالې چاپ شوې دي. د همدې کتاب په باره کې مې له استاد سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. استاد مخکې تر دې چې د کتاب په حیثه کې خبرې راته وکړې دا راته ووایاستئ چې په مجموع کې به هم تر اوسه څومره کتابونه چاپ شوي؟
زما تقریبا د یو سل لس شاوخوا کتابونه زما په دې 50 کلونو کې چاپ شوي.
څومره به ناچاپی؟
ناچاپ خو ګډوډ دی. هغه هم یو شل دېرش کتابه دي چې ما کار پرې کړی دی او ځینې پاتې دي او ځینې هغه دي. اوس په دې وختو کې مې ملا تړلې ده. خدای توفیق راکړه څه چې لرم سره تنظیموم.
مهرباني استاده د همدې کتاب په حیثه کې راته ووایاستئ چې دا کتاب کله چاپ شوی ده او اصلي موضوع خو ژب ساتنه ده. زرغون او زرغون څوک دی پکې؟
دا کتاب اصلا شل مقالې لري. موضوع ژب ساتنه په دې اساس مانو ورته کې چې د ژبې د ساتلو لارې. مثلا پاستورو کې هم ژبه راځي. په سرودونو کې زموږ لغتونه راغلي دي پښتو ژبې. په ډبرلیکونو کې راغلي ده. وروسته له هغې په خطي نسخو کې ځای شوي. وروسته له هغې په چاپي آثارو کې راغلي. وروسته له هغې قاموسونه د ژبې د ساتنې مراجع دي. شل مقالې دي پاره یوه کې بېلې بېلې موضوعات څېړل شوي. مثلا په لومړۍ مقاله کې یوه پښتو یو پښتون. ما لیکلي دي چې پښتو، پښتون، پښتونولي او پښتونخوا څلور سره تړلي کلمې دي. پښتو د ژبې نوم دی، پښتون ویونکی دی، پښتونولي د دوی قانون دی او پښتونخوا د دوی مینه ده. نو په دغې چې څوک اوسیږي د دوی ټولو یوه ژبه ده. دغه یوه ژبه به موږ لیکو، لهجې به ساتو، لیکن لهجې به په ژبه نه ګډوو. یوه پښتو، یو پښتون، دا دی زموږ قانون.
دا یو وروستۍ نتیجه ده. بله مقاله د دې ژبنۍ پانګه او ادبي پانګه دغه موضوع هم یوه ګډوډي پکې پېښه شوې. خلک ځینې کسان دي چې هرې لیکنې ته ادبیات وایي، لیکن دا سمه نه ده. حتی دا خوشحال بابا هم په هغه وخت کې دا تقسیم کړی و، هغو ویلي وو چې ما شاعري م کړي، هنري شعر مې ویلی، او کله چې ما کله مطالب غوښتي لکه فضلنامه چې د دینی مسایل ښودي، هلته ویلي چې ما ساده ژبه استعمال کړي د دې دپاره چې هم یې هغه څوک چې علاقه لري یاد یې که هم یې په حافظه کې پاتې شي. نو په دې اساس دغه ویش ډېر مهم دی چې باید ژبه ټوله سره بېله کړو او ټوله ادبي او عادي ژبه سره بېلې وتیلو. دا یوه بله درېیمه مقاله پښتو ژبه پیدایښت او د ودې بهیر او پړاوونه. په دې کې شروع دا ده چې پښتو چیرې پیدا شوه، څه وخت پیدا شوه، څنګه پیدا شوه. دا ډېر درانه سوالونه دي، ځواب نه لري، لیکن کوم څه چې ما پیدا کړي دي په غوږ کې دلی. مثلا لومړی په دې کې ماغه د ژرګون او زرغون مسله ده.
نو دا مثلا استاد جالبه ده، دغه
دا داسې ده چې زه په یو شپږ اوه کاله مخکې امریکې ته تللی وم. هلته زما یو دوست و، میراج الدین پټان، خدای دې وبخښي، دلته بیا راغلی و، د خوست والي و، د غزني والي و. نو هغه راته وویل چې راځه، دلته د ایرانیانو یو کتابتون دی، ډېر ښه کتابونه پکې دي چې ورشو. نو ویرجینیا ته ولاړو، هلته د ایرانیانو کتابتون و. ما کتابونه کتل، په یوه کتاب مې سترګې ولګېدلې، په لیکلي و ژرګون. دې ژرګون کلمې داسې زه ور جذب کړم، پښتو راته ښکاره شول، زه ور کش یې کړم چې وا میړه وا دا د یوه خدای ګوټې کیسه وه چې زرګونه کاله مخکې. تاسو پوهیږئ چې د خدای ګوټو دوره د انسانانو په عرف کې دا ده چې دوی د انسانانو نه مخکې په دنیا پاچاهي کړې ده، او خدای ګوټو دوره وه. نو دا د خدای ګوټو د دورې یو کتاب و، د ژرګون په نامه یو څوک دی چې نه زره کاله مخکې یو خدای ګوټی دی، نه زره کاله مخکې ژوند کړی. چې پاڼه مې واړوله، په بله پاڼه کې لیکلي وو چې د ده شاګرد زرغون نومېده. دغه کلمې زه ور جذب کړم، او بیا مې چې نور کتاب پسې ولوست، نور نومونه هم کې پښتو ښکارېدل. مثلا د ژرګون و زرغون په وخت کې لومړني انسانان پیدا کیږي، د خوږه او خوږه په نامه، لکه آدم و هوا غوندې. بیا مثلا یو ځنګل دی، هغلته دي ژرجن ځنګل، یعنی زیر ځنګل. نو دغه نومونه ټول پښتو. ما دې ته پښتني استوره نوم ورکړ، او دغه مې دلته یاده کړې ده.
استاد، کتاب په دری لیکل شوی که دری ته ژباړل شوی؟
دا دې سړي دری ته ژباړلی، لیکن منبع یې نه ده ښودلی. یعنې ده د یو زړې اسطورې نه دا رااخیستی دی، دا یې رااخیستی دی، او په فارسي لیکلی دی. او دا سړی ایرانی دی، په آلمان کې اوسي، په آلمان کې چاپ کړی. او دې ټیکې ته چې مثلا دا چې دا نومونه پښتو دي، په دې شیانو دی نه دی خبر. د مغه استوره چې د هر منبع نه یې اخیستي، هغه یې هوبهو کټمټ او بې تصرفه رااخیستي. نو ځکه په دې اساس په دې کې د هېڅ هغه ځای نشته دی، د تقلب ځای. نومونه دي، ما قاموسونه پسې وکتل، د نورو ژبو په قاموسونو کې دا کلمې نشته،
یعنی ژرګون او زرغون.
او حتی جالبه دا ده چې د زرغون ترجمه د ژرګون له خولې شوې ده. ژرګون وایي چې زرغون د رڼا په لور په بیړه تلونکي ته وایي. موږ و تاسې مه غوښي ته چې د مځکې نه راوځي، زرغونېږي او د رڼا په لور، د لمر په لور روان وي، هغو ته زرغون وایي. نو په دې ترتیب دغه جالبه و، دا مې پکې یاده کړې. د هغو نه وروسته بیا ویدي سرودونو ته راغلی یم. په ویدي سرودونو کې د پښتنو نومونه راغلي درې نیم څلور زره کاله مخکې. مثلا د پخت نوم په اوستایي سرودونو کې دی، د بړیسا نوم چې اوس بړیس ورته وایو، دا په ویدي سرودونو کې دی. اپاریتي د اپریدي نوم، اسپزی د یوسفزي نوم، وردیکا د وردګ نوم، او علاوه د دې نه د سیندونو نومونه، هیتامینتو د هلمند سیند، کرومو د کرمې سیند. دا د پښتنو د پښتني سیمو نومونه چې په سرودونو کې راغلي، دا راغلي. د هغو نه وروسته بیا په ډبرلیکونو کې دا مسایل راغلي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې دوه نیم زره کاله مخکې په میخي خط پښتو راغلي. وروسته له هغې د سره کوتل په کتیبه کې پښتو کلمې راغلي، د رباتک په کتیبه کې راغلي. وروسته له هغې د روزګان په کتیبه کې یو ډېر مهم ټکی راغلی، شازوی. شازوی دا د یونانی ځای دی، دې ته درې ټکي ورکړي، لکه موږ چې هې ته درې ټکي په سر ورکوو او چې ځینې جوړوو، او د شازوی کلمه ده. او د شازوی کلمه ډیره زړه ده. موږ اوس نه وایو، موږ شاهزاده وایو، فارسی هم شاهزاده وایي. فارسی کې دا کلمه شاپور وه پخوا، په پښتو کې شازوی وه. شاپور هم د پښتو فارسی شریک دی، ځکه موږ ماغه بور لرو په پښتو کې، تربور بوره. نو په دې اساس په دې راغږېدلی یم. بیا وروسته نور څه انکشافات چې شوي په پښتو کې، اکاډمۍ ورته جوړې شوې، هوتکیانو روزلي، امان الله خان روزلي، دغه سلسله مې را تعقیب کړي. هغه درې پوښتنې چې پښتو له کومه شوه، چیرې وه، هغو ته مې غوښتي دي چې یو اندازه ځواب وویل شي. بله ډیره مهمه لیکنه دا ده چې د پښتو لیکدو 2500 کلنه تاریخچه، د پښتو درې مصرۍ د داریوش په کتیبه کې په بیستون کې راغلي. نه اړیکه وم، نه دروجنه وم، نه زور کړه وم. په دې څېړنې شوي ارواښه د علامه حبیبي اوږده څېړنه پې کړې، او د ایران محققینو هم څېړنې پې کړې. هغو غوښتي چې دا فارسی ثابت کړه، لیکن پښتووالی ډېر هغه دی، ډېر روښانه دی. لیکن دلته سوال دا دی چې زموږ ژبې نه په ایران کې څه کول. داریوش د دې سیمې د 28 هېوادونو مشر و، پاتویشت هیوادونو یې واکمني درلوده. لیکن دای ډیر وسیع نظر سړی و. امر یې کړی و چې د دې ټولو ملتونو ژبې باید په بیستون کې ځای شي، چې دنیا ته تاریخ ته پاتې وي چې زه په دې سیمو پاچا وم، چې زما د پاچاهۍ هغه ځینې ثابته شي. نو په دې ترتیب په دې کې نه یوازې دا چې پښتو، د نورو ژبې هم شته په دې هغه کې. او بل جالب ټکی دا دی چې ما وروسته یو نوی سند په ایران کې پیدا کړ چې په دې برخه کې د ایران د موزیم لخوا د بیستون د کتیبو تر څنګ په بیستون کې راغلي تصویرونه چاپ شوي دي. په دې تصویرونو کې په یوه تصویر لاندې لیکلي دي چې دا هغه سوغات راوړونکي دي، هغه افغاني سوغات راوړونکي دي چې پاچا ته یې د نوي کال په مناسبت قیمتي تحفې راوړي. د دې تر څنګ د اراکوزیا هیات هم دی. اراکوزیا یعنی اوسنی قندهار. د قندهارا هیات هم پکې دی، یعنی اوسنی ننګرهار. د باکتریا هیات هم پکې دی، یعنی اوسنی بلخ. د هرات هیات هم پکې دی. نو په دې ترتیب دغه د افغانانو تصویرونه یې ملته ورکړي دي، جوړ کړي دي. دا بله موضوع ده. د دې نه علاوه وروسته بیا د سره کوتل په ډبرلیک چې 2000 کاله مخکې لیکل شوی په یونانو باختري خط دی، لیکن پښتو کلمې پکې دي، او د پښتو کلمو لپاره یې پښتو توري جوړ. مثلا د الوخات کلمه پکې ده، یعنی ارواخات. دغې ته یو نوی توری جوړ کړی دی د ښې دپاره، چون په یوناني کې نه و، د ښې دپاره یې نوی توری جوړ. دا د پرباته کې هم همداسې دي. وروسته له هغې بیا د خروشتي کتیبې دي، په هغو یوه مقاله ده. خروشتي کتیبې، خروشتي خط په افغانستان کې ایجاد شوی. مورخین او محققین او ژبپوهان عقیده لري چې په خروشتي لیکدود کې به ډیر زیات پښتو لغتونه وي، ځکه چې دا د دې ځای ځایي لیکدود دی، او که څېړنه پرې وشي بلاخره د پښتو ډېرې بېلګې او نمونې به پکې رابرسېره شي، چې تر اوسه متاسفانه دا څېړنه نه ده پکې شوې. د روزګان په ډبرلیک خبرې شوي چې په هغو کې د شازوی کلمه د ما مخکې خبرې پرې وکړې، او هغه هلته نقر شوي په مغو تیږه کې د دې په توري. د هغو نه وروسته بیا خبره دې ته راغلې ده چې په پښتو کې د لغت جوړونې حساب څنګه دی. دا ژبه چې موږ هغه کوو، لغت په کې جوړ شي که د جوړ نه شي، که جوړېږي په کوم انډول او په کوم منطق، په دې خبرې شوي دي. د هغو نه راوروسته په بله مقاله کې بیا په لغت جوړونه خبرې شوي دي. بیا په پښتو پامیري ژبو خبرې شوي. پامیري ژبې د آریانا ژبې دي، آریاني ژبې دي چې مونجي او شغني او سنګلیچي اوس وړې وړې ژبې دي، په دې پامیراتو کې ژوندۍ دي، پاتې دي. د دغې او د پښتو بالکل ژور تړون دی، خصوصا ج چ ی ح، هغه څلور حرفونه دي چې د دې ټولو ژبو ترمنځ شریک دي. دا نه په ایراني ژبو کې شته، نه په هندي ژبو. دغه حبیبي صاحب وایي چې پښتو ژبه د ایراني او هندي ژبو ترمنځ د اتصال کړی ده. په دې یوه مقاله ده، پښتو د زده کړې ژبه، په دې مقاله لیکل شوي چې پښتو څه وخت د تعلیم ژبه شوه، چا کار ورته کړی. امیر شیر علی خان د مکتب ژبه کړه، امیر حبیب الله خان د مکتب ژبه کړه، امان الله خان اکاډمي ورته جوړه کړه د هغه د پښتو ژبې دپاره. بیا وروسته له هغو پښتو ټولنه جوړه شوه. دا موضوع ده. وروسته له هغې په خطي نسخو بحث شوی چې د نسخو د ژبې د ساتلو یوه بله ځای خطي نسخې دي. په دې غږې دلیم چې څومره خطي نسخې شته چیرې دي څنګه دي د پښتو خطي نسخې د ژبې بلغه ده د پښتو چاپي کتابونه دا هم 200 کاله کېږي چې شروع دي په دې کې ژبه چې زیرمه شوې وروسته له هغې دوه قاموسونه دي یو ریاض المحبت چې په هند کې لیکل شوی دی چې په هغو کې د پښتو گردانونه دي او یو هم د خیبر قاموس په نامه یو نوی قاموس دی پښتو او فرانسوي چې یو چا لیکلی په فرانسه کې دغه 100 مقالې په دې کتاب کې راغلی دي او ما هڅه کړې چې مواد یې نوي مواد یو ډېر بل مهم بحث چې دلته رانه پاتې شو هغه مې په اوغمۍ بحث کړی اوغمۍ یو ډېر ښکلی نوم دی او په نورو ژبو کې د فلکیات چې مطالعه کېږي د هر شي دپاره بیل بیل نومونه دي په عربي کې 15 نومونه لري شهر میاشتې ته وایي د دېرشو ورځو ته او هلال هغه د لومړۍ ورځې هغه ته وایي د لومړۍ ورځو میاشتې ته وایي بدر د 14 شاوخوا ته وایي او محاق هغه وروستیو ورځو ته چې سپوږمۍ تورېږي هغو ته وایي او په عین حال کې د سپوږمۍ قرص ته بیا قمر ورته وایي دا 15 نومونه لري دا په پښتو کې هم شته لیکن اوس ورک دي اوغمۍ د دغې قرص نوم دی دا دغه ټیکلی دا اوغمۍ ده پخپله دغه کوره یې ده د ځمکې هغه کوره دی سپوږمۍ کوره دا اوغمۍ ده دا چې 14 ته ورسېږي سپوږمۍ ځینې جوړې سپینه اوغمۍ دا ترکیبي کلمه ده سپینه جمع اوغمۍ او دا چې بیا ختمیږي تروغمۍ کېږي توره اوغمۍ همغه کلمه ده دا چې نوی راوخیږي هلال په حالت کې اوغمکۍ ورته وایي نو په دې ترتیب دغه 15 نومونه په پښتو کې ورته شته او دا باید په فلکیاتو په څېړنه کې د دې نه استفاده وشي او بنیاد یې دا دی چې په نورو ژبو کې داسې بنیاد نه لري دلته اوغمۍ جوړه شوې د غونه اوغمکۍ هم جوړه شوې سپوږمۍ هم ته جوړه شوې تروغمۍ هم ته جوړه شوې او اوس دا مصنوعي سپوږمکۍ هم دم دینه جوړه شوې په دې یو بحث دی او زه هیله من یم چې ځوانانو ته به په درد وخوري او په همدې خاطر مې دا کتاب چاپ کړی
ډیره مننه استاده کور مودن
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واورئ
نن سبا د تحقیق ګڼ میتودونه رواج شوي دي که چیرې یو کس د څارنوال په وړاندې له یوه عمله کورټ انکار وکړي داسې ګڼې لارې چارې شته چې د هغو په مټ کیدای شي منکر کس پړ ملامت او ملزم وګڼل شي په دې حکایت کې چې وږمه رشیدې لولي اورو چې قاضي په پخوا وخت کې چې اوسني سهولتونه نه وو له کومو لارو چارو استفاده کړې
د ترکیه د خلکو یو کیسه یو ورځ هارون رشید په بدله جامه کې له دربار را ووت چې د خپل رعیت له ژونده خبر شي او وګوري چې څه حال دی دی چې پخه آس پور و ډیر اوږد مزلې وکړ او آن د بصرې ښار ته نږدې شو په دې ځای کې د لارې په غاړه یو شل ولید چې سوال یې کاوه صدقه یې غوښته خلیفه یو 2 روپۍ له جیبه را وایستلې وروایه چولی خو وروسته بیا یو بل څه په ذهن کې وګرځېدل راتاو شو ورته یې وویل ته چیرته غواړې لاړ شي شل ځواب ورکړ بصرې ته خلیفه له آسه را کوز شو شل یې په غېږ کې واخیست په آس یې کېناوه او خپله د هغه مخ ته کېناست دواړه د بصرې په لور روان شول ښار ته چې ورسېدل خلیفه ورته وویل دلته به دې کوز کړم شل ورباندې چیغه کړه څنګه مې له خپله آسه کوزوي خلیفه ورته وویل ته خو په سترګو کې راننوځې ولې داسې کوې شل بس دا یوه خبره کوله که څه ثبوت لرې راښکاره یې کړه او که نه نو دا زه دا ته دا قاضي خلیفه له ځان سره فکر وکړ چې اوس که یې له آسه لاندې راخطا کوي ټول خلک به راغونډ شي او هر یو به ووایي چې له شل خوراکي سره ظلم وشو که شل ته پیسې ورکوي چې له جنجاله لاس واخلي بیا به یې همدا عادت شي ډېر نور کسان به هم وځوروي نو شل ته یې مخ واړوه ویې ویل راځه قاضي ته ځو دوی چې قاضي ته ورغلل هورې یو د تیلو سوداګر او بل یو پنډي ناست و له پنډي سره د سرو زرو یوه سکه وه قاضی ته ویل چې دا طلا د د خپل ده، خو سوداګر ویل چې دا څوم کال دی چې دغه سکه همیشه ورسره وي او یوازې دا نن ورنه ورکه شوي او د پنډي ګوتو ته ورغلې ده. قاضی سوداګر ته وویل شاهد لري؟ سوداګر ځواب ورکړ نه. او قاضی دواړو ته وویل طلا ماته راکړئ، تاسې به سبا راشئ. خلیفه تعجب وکړ او په زړه کې ورتیر شول چې دا له څنګه عدالت دی. وروسته بیا د دوو نورو کسانو نوبت شو. قاضی له مدعی پوښتنه وکړه چې کار کسب دی څه شی دی؟ هغه ځواب ورکړ صاحب لیکوال یم. قاضی بله پوښتنه ورنه وکړه مشکل دی څه دی؟ لیکوال ورته وویل صاحب نن سهار زما د معلوماتو کتاب را څخه چاپټ کړ او اوس دغه خیاط دعوه کوي چې کتاب دیده دی. قاضی لیکوال ته وویل شاهد لري؟ ده ځواب ورکړ نه صاحب. قاضی وویل کتاب دی له ما سره وي او تاسې دواړه سبا راشئ. خلیفه له ځان سره وویل داسې عدالت خو ما هیڅ چیرته نه و لیدلی. دغه وخت قاضی له خلیفه او شله پوښتنه وکړه چې مشکل یې څه دی. خلیفه ورته وویل زه صاحب له بغداد راغلی یم، بصرې ته نږدې مې دغه شل ولید، خوا مې ورته بده شوه. له ځان سره مې راسپور کړ خو چې په ښار کې د کوزیدو مې ورته وویل دا وایې راباندې وکړه چې آس یې خپل دی. قاضي شل ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه د دغه سړي په ځواب کې څه وایې. شل وویل قاضي صاحب دی دروغ وایي، آس مې خپل دی، دا آس لا بیانو چې لما سره وو، ما په خپل لاس لوی کړی دی. دغه وخت شل وژړل او زیاته کړه صاحب که دا آس نوی زبه په دې شلو پښو څه کوم، دا آس خو زما لاسو پښې دی، زما ملګری دی. خلیفه له ځان سره ویل خدایا پرده مې وکړي، له دې مکار شل او دې عجب قاضي سره به څه کوم. دغه وخت قاضی له دواړو پوښتنه وکړه چې شاهد لري؟ دواړو ورته د نه ځواب ورکړ او قاضی وویل چې آس دې نن شپه زما له یوه عسکر سره وي، تاسې سبا راشئ. خلیفه چې د فیصلې اورېدلو ته یې سودا وه سهار وختي محکمې ته ورغی. قاضی چې محکمې ته راغی اول یې د تیلو سوداګر او پنډي ور وغوښتل. طلا یې سوداګر ته ورکړه او پنډي ته یې وویل تا پردی سکه له ځان سره ساتلی وه او دروغ دې ویلی وه، ته باید جزا ووینې. دغه وخت قاضی عسکرو ته امر وکړ چې پنډي بوزه یې د پښو په لوڅو تلو یا شل درې ووهئ. وروسته بیا د لیکوال او خیاط نوبت شو. قاضی وویل ما ته معلومه شوه چې دا کتاب د لیکوال دی، خیاط چې د دروغو قسمونه یې خوړل د جزا لایق دی. عسکرو هلی دغه خیاط د لاس په ورغوي باندې دیرش دوری ووهی. وروسته نوبت د خلیفه او شل و. قاضی شل ته مخ واړوه ورته ویې ویل د نیکۍ ځواب دغه سوي لکه تا چې ورکړ، ته په دې نه پوهیږې چې د ښو په مقابل کې بد کول څومره بې همتي ده. څرنګه چې شل یې نو په درو به دي نه وهم، خو بندي کوم دي او تر هغو دي په بندیخانه کې ساتم چې له خپلو بدو کارونو توبهګار شوی نه یې. وروسته بیا قاضي خلیفه ته مخ واړوه ورته ویې ویل مسافره آس دې خپل دی، ورځه بېغمه ګرځه، خو مه بدوه چې په تکلیف شوي، خدای به دې د ښو اجر درکړي. خلیفه له قاضي مننه وکړه، له کوټې راووت خو لرې نه ولاړ، بلکې همدلته نږدې تر هغو پورې منتظر پاتې شو چې قاضي له محکمې راووت. خلیفه پسې ورغی ورته ویې ویل قاضي صاحب ستاسې قضاوت ډیر خوشحاله کړم، خو ملامت او سلامت مو څنګه وپیژندل؟ زه ستاسې حکمت ته حیران پاتې یم، آیا الهام درته کیږي؟ قاضی ورته مسکی شو وی ویل دومره بختور نه یم چې الهام راته وشي، خو دا ساده جنجالونه وو. تا ونه اوریدل چې د تیلو سوداګر ویل چې دا طلایي سکه له تیرو څو کلونو ورسره ده؟ ما تیره شپه دغه سکه په یوه ګیلاس کې اوبو ته واچوله. سهار چې مې ورته وکتل د اوبو په سر د غوړو یوه پرده وه، پوه شوم چې سکه د هغه چا ده چې له تیرو سره یې سارو کار دی. خلیفه ورته وویل ښه نو د کتاب مالک دې څنګه وپیژند؟ قاضی ځواب ورکړ د کتاب پاڼې مې ماخستن په کور کې واړولې راواړولې، ډیری سولیدلی او لستل شوی معلومی دی. پوښوم چې د معلوماتو د کتاب دومره مطالعې ته لیکوال ضرورت لري نه خیات؟ خلیفہ وویل، ډیر عالی ډیر عالی، اوس درته ووایاس چې زما په بیگناهی او د شل په ملامتی باندې څنګه پوښوي. قاضی ورته وویل، د شپې مې آس داسې ځای وتاړه چې سهار ستاسې ورباندې لار وه. ستا او شل تر راتلو دمخه زه د آس خجلې ته ورغلم. کله چې ته تیریدې آس غاړه در هسکه کړه او درته وشنیده چې آسونه معمولا د خپلو څښتنانو په لیدو همداسې کوي، خو کله چې شل تیریده هیڅ یې ور ونه کتل. دې شي پوه کړم چې آس د چا دی. نو مسافره د دومره پیچلي جنجالونو نه و چې حق او باطل پکې خطا کړم. خلیفہ ورته وویل، ستا پوهی او حکمت ته مې سلام دی. قاضی صاحب، زه هارون الرشید خلیفہ یم. زه په پایتخت کې ستا غوندې کس ته ضرورت لرم. زه تا سر له همدا اوسه قاضی القضات مقرروم.
لیکوال او شاعر یاسمین وزیری څمو د لمخه په پښتو ادبیاتو کې ماستری اخیستی، اوس غواړي چې په همدې برخه کې د ډاکټرا سند واخلي. له نوموړي سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. یاسمین وزیری، زه داسې خبر سوی یم چې تاسو ډاکټرا د اخیستلو په خاطر باندې مو هڅې پیل کړې دي. اول دا راته ووایاستئ چې څو کسه ډاکټران لرو د ادبیاتو په برخه کې؟
په کابل کې څه چې د افغانستان په سطحه فکر کوم د ګوتې په شمار به څو کسان مېرمنې ډاکټران به وي چې فکر کوم په پښتو څانګه کې خو یو استاد ډاکټر صاحب زرغونه زیوار ده، او په فرانسوي څانګه کې هم یو ډاکټر شته. په نورو څانګه کې ډېرې کمی دي، نارینه وو کې شته خو په ښځینه وو کې ډېرې کمی دي.
یعنی د ادبیاتو په برخه کې همدا یو ډاکټر لرو، اغلی زیوار.
بله، ډاکټر صاحب زرغونه زیوار ده.
تاسو هم چې پیل کړی دی چې باید ډاکټرا واخلې، په دې پروسیجر باندې یو څه خبرې راته وکړئ چې د ډاکټرا د اخیستلو لپاره څه پکار دی، کوم اسناد پکار دی، او ډاکټرا معمولا چیرته دوی اخلي؟
ما دا فکر کوم چې یو کال مخکې په کابل کې هم د ډاکټرا پروګرام را پیل شو چې هغه استادانو ته ځنګړای شوی وو، چې د کابل پانتون د پښتو څنګه لستانه استادان او د دری څنګه هم لستانه استادان د ډاکټرا پروګرام شروع کړای دی. او فکر کوم چې څو چې دوی یو دوه کال مخکې لاړ نشي، نور مسلین جذب نه لري او کویم لري، دوی څو تنه استادان نیسي، بیا وروسته رقابت آزاد کوم امکان اخلي. په کې ډیر کم کسان امکان لري چې راشي، ځکه چې اول چانس استادان ته ورکول کیږي. نور ما شاته
تدریس بیا څوک کوي؟
د دې کې تدریس استاد ډاکټر صاحب اقبال تدریس کوي، او ډاکټر صاحب زرغونه زیوار، او همدارز استاد وادمال صاحب. د درې کسان دغه ډاکټرا پروګرام مختبیایي، او په دې خاطر چې زه پېدم چې دلته به دومره چانس نه لرم، ځکه چې اول چانس د استادانو دی. نور ما وغوښتل دیدنو دوستانو سره مشوره وکړه چې پېښور پانتون کې که امکان وو چې زه ډاکټرا پروګرام شروع کوم. بیا هلته استادانو د پښتو څنګه مشر ډاکټر وحید صاحب او د علوم اکاډمۍ مشر ډاکټر نصر الله صاحب دوی ماته مشوره راکړه، وی ویل چې دغه اسنادونه چمتو کې.
یاسمین راته ودی نه ویل دغه د پروسیجر په ارتباط باندې چې کوم اسناد ورته لازم دي د ډاکټرا د اخیستلو لپاره، که یو څوک وغواړي کوم اسناد باید ولري؟
که څوک وغواړي چې ډاکټرا ته ځان کاندید کړي، باید دوی دولسم صنف اسناد ولري، او په څنګ کې د لسانس دورې اسناد ترانسکریپت او ډیپلوم وي، د ماسترۍ ډیپلوم او ترانسکریپت وي. البته دا ټول په انګلیسي ژبه کې وي، او له ټولو نه مهمه دا ده چې د زیږیدنې کال، ورځ او میاشت ټول یو تاریخ وي، او دا ټول په انګلیسي ژبه باندې باید وي، ځکه چې د زموږ ملي ژبه هلته دوی نه مني، ځکه اسلام آباد ځایونو ته د اسناد وړل کیږي، باید په انګلیسي ژبه باندې وي. او فکر کوم 50% نمرې پوره شوي وي یا 80% به وي. نور همدغه اسناد ته دوی اړتیا لري.
بیا د دکتورا د درس پروسه څنګه تاسو فرزند دلته یاست او درسونه به په پیښور کې تاسو په ځای پیښور ته درس لپاره
هلته استادانو ما سره چې ما دوی سره مشوره وکړه دوی راته وویل چې دغه خو همداسې ده چې تاسو راشئ په کلاس کې کینئ او څه زده کوئ خو بیا هم تاسو لاره وای لرې ده او دا د هر چا په خپله زیار پورې تړلې ده. تاسو کولی شئ چې په هر سمستر کې یوه یا دوې اونۍ په کلاس کې کینئ بیا وروسته له هغې تاسو ټول نوټونه چپترونه د سره یوسئ په کابل کې درس وایئ بیا کله چې امتحان وو بیا تاسو امتحان ته راغواړو تاسو فقط راځئ امتحان ورکوئ څو چې همدغه د امتحانونو او درس ویلو پروسه خلاصه شي بیا کله چې د ریسرچ برخې ته ووتو نو هغه بیا د هر محصل په خپل زیار پورې تړلې ده چې څومره زر کولی شي خپل ریسرچ بشپړ کړي او خپل دکترا واخلي.
ریسرچ چې کوی موضوع به تاسو ټاکئ که استادان درته ټاکي؟
دا موضوع وای د محصلین خپل یا د استادانو په مشوره باندې ټاکي خو داسې تحمیلي نه ده چې مثلا استاد چا ته وټاکي. محصل او استاد دواړه د یو بل سره مشوره کوي د یو بل په مفکورې سره سم موضوع ټاکي او خپل څېړنه پیلوي.
تاسو هم دا هڅې پیل کړې دي او غواړئ چې دکتورا واخلئ په څه باندې به کار کوئ څه د تحقیق موضوع؟
والا تر اوسه پورې مې په دې اړه دومره فکر نه دی کړی ځکه چې زه زړه نازړو مجموع کارونه به وشي که به ونه شي. اوس چې فکر کوم یو 50% امکانات شته چې ما کارونه عملته کیږي په خیر سره یو دوه میاشتې وروسته به پیلیږي. نور زه به بیا د استادانو سره مشوره وکم تر هغې ځان سره فکر وکم چې کومه موضوع ما ته ډېره په زړه پورې ده چې زه په هغه موضوع کار وکم او کولی شم چې په ډېر کم وخت کې ښه څېړنه وکم. البته د استادانو په مشوره
څو سمستره به لولئ؟
اصلا خو دوی وایي چې پی ایچ ډی یا دکتورا څلور کاله ده خو بیا پیښور کې وایي یو کال یو نیم کال درس ویل او امتحانونه دي وروسته یو نیم کال د څېړنې ته ورکوي چې په درې کاله کې سړی کولی شي. حتی دوی ویل چې که تاسو لوسه پوره وي چې څېړنه زر خلاصه کړئ تاسو کولی شئ چې په دوه نیم کاله کې خپله دکتورا خلاصه کړئ.
د څېړنې څه قید موجود ده چې څنګه باید دي؟
دوی داسې ویل چې مونږ په ماسترۍ کې مثلا د 40-50 ماخذنه استفاده کوله فکر کوم چې څو ماخذنه په دکتورا کې به کار ډیر وي او خو بشپړ تحقیق به وي او ریښتینی تحقیق به وي او په دې باندې څو کسه استادان تقریض لیکي. مثلا په ماسترۍ کې مونږ یو استاد به نظر ولیکه او په هغه کې وایي د بورد غړي دي څو تنه ډاکټران دي هغه کینی دوی نظر پې لیکي او همداراز د پېښور پوهنتون د پی ایچ ډی تیزسونه دلته کابل ته هم راځي چې ډاکټر صاحب زرغونه او استاد اقبال صاحب ګوري. نور همدا کارونه لري.
یاسمین څه فکر کوي چې ولې نورې پیغلې د دکتورا هڅه نه کوي د دکتورا د اخیستلو؟ هر کال ګڼ محصلین فارغېږي حتی ډېری ماستري نه کوي بیا دکتورا خو په ځای پرېږده. مشکل په څه کې ده؟ یعنی څه مشکل موجود ده او که مشکل نه وي د دوی خپله زړه نه کېږي نور څه عوامل دي؟
کیدای شي عمان صاحب چې دوی ستونزې ولري یا ځینې کسان خپل اکثرا ځینې کسان ډېر خو به نه شم ویلی یا د تعلیم ډېر شوق نه لري یا کیدای شي چې مادي ستونزې ولري غواړي زر وظیفه واخلي کورنۍ کې ځینې ستونزې ولري نشي کولای چې خپل د لوړ زده کړې ته مخه کړي مثلا ماستري یا دکتورا ته. ما په اند فکر کومه چې دوی به ستونزې لري نشي کولای یا به لیوالتیا نه لري چې ډېر درس وایي. نور
د ماسترانو شمیر در معلوم ده څومره پیغلې ماسترانې دي؟
فکر کومه مونږه لسمه دوره د ماستري مونږه وه چې لسمه دوره کې په هر صنف کې فکر کوم 15-15 شپږ کسانې وي چې 50-50 تنه دوه کاله مخکې وي د دوه کاله وروسته اوس فکر کوم چې شپېته نه اوښتې وي او اویا یا 15 کسه ماسترانې به مونږ په کابل کې لرو. د کابل پوهنتونه فارغې شوي دي او که په تعلیم تربیه پوهنتون هم همداسې ځینې استادان ماستري لري هلته به یې ویلي وي. دغه دقیق حساب ما ته نه دی معلوم خو د کابل پوهنتون همدومره د لس کاله کې پښتو څانګې نه البته فارغ شوي دي.
یعنی اویا کسه فارغ شوي
او همدومره شاوخوا اویا کسه. بله بله.
یاسمین ډیره مننه. کور دې ودان.
ډیره مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. Thank you.
د ځوان شاعر میر احمد یاد سخ کال دولس اثره چې ولس یې ژباړې او یوه یې شعري ټولګه وه چاپ شول. د ښاغلي یاد د شعرونو ټولګي سخ کال د زری کړکی ادبي جایزه هم وګټله. ښاغلی یاد اکثرا غزل لیکي او د شعرونو په باره کې دا نظر موجود دی چې ګڼ نوي مسایل او موضوعات رانغاړي. زموږ همکار نورګل شفق د یاد یو غزل د کلمه کړی دی، هیله ده چې خوښ مو شي.
غزل: حالت لکه سور اور لکه ایرده پده خار کی، حالت لکه سور اور لکه ایرده پده خار کی، دروح او دو وجود ترمنز جگره ده پده خار کی. پروا چې د اسمان د بارانونو دومره نکړي، په وینو باندې ځمکه خا مړه ده په دې ښار کې. بې پلونو گرد وهلې مې د زړه لاره پرته ده، بی پلونو گرد وهلی می دزړه لار پرته ده، جذبه د ژوندانه څنګه سړه ده په دې ښار کې. دا خلک اوس د نویو کیفیاتو په تلاش دي، درځه د محبت کیسه زړه ده په دې ښار کې. ستا یاد، ستا یاد لکه مات ستوری بیرنا کوڅو کې پروت دی، ستا یاد لکه مات ستوری بیرنا کوڅو کې پروت دی، آسمان غبار کی پټو سپوږمۍ مړه ده په دې ښار کې. آسمان غبار کی پټو سپوږمۍ مړه ده په دې ښار کې.
چپ فرے بوخڑا، چپ فرے بوخڑا، چپ دو کو خڑا، چی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا، چپ فرے بوخڑا، چپ دو کو خڑا، چی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا، چپ فرے بوخڑا، چلول او خڑا، چاپ چلول او خڑا، چاپ نخرو خڑا، چی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا، چاپ فرے بو خڑا، چاپ دو کو خڑا، چی حیا نہ بے جنی شملو او خڑا
باس